سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستی مطالبه راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. په کابل کې 14 نشوې ده د طالبان د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکو رسنی او ته پاستولې پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور رد کړ چې مخکې ویل شوی و دا 14 د کورنۍ چارو وزارت د نن په جمعات کې شوې ده.
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندان لمونځ پکې کاوه، هلته له بده مرغه خواشینوونکې پیښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې څلورمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینې واخیستل شي. ټاکل شوی سکال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 1,50,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې د لوړو زده کړو وزارت معلومات پر بنسټ نږدې 15 نجونې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونې او ښځو په کاچ ونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپل خوندو ورونو غچ پاخلو. معترضینو نجونې او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی دی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکي بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل چې اوکراینی ځواکونه په خیرسون، لوهانسک، دونیتسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دې درې سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکي هڅې وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل په خیرسون کې 8 سیمې له روسانو څخه بیر تنیول شوې دي. د روسیې پاوز په خیرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاتک تار شوې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوال شلوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبرې شوې مهالویش له مخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د شلوریزو نړیوال لوبې د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي. افغانستان به خپل نمرې رسمي مسابقه د اکتوبر پر 22 د انګلستان په وړاندې وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره برابر ده، د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. یو شمیر افغان ښوونکي په تیره بیا خزینه ښوونکي چې له تیر یو کال راهیسې په کورونو ناستې دي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وړاندې په خبرونه کې به درته په دې اړه بشپړ راپور خپور کړو. نن د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته ورسېده او ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په روانو ورځو کې به دغه ازموینه په ټول افغانستان کې واخیستل شي. خو هغه زده کوونکي چې دا ازموینه ورکی وای ډیر هیله مند دي چې د خوښې وړ افغانستان ته به بریالي شي.
په دې وخت کې ډیر هیله مند یم ځکه موږ خپل زحمات ډیر ایستلی او تقریبا له یو نیم کال نه را په دې خوا موږ د آبادګۍ دوره شروع کړې ده.
نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د میر احمد اسافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموین لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي دي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکل د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه ولکو 50 د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی په یوه یا دوه خو په لویو ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سکل د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادي راډیو ته وویل سکل د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب پوهنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال پوهنتونونو ته جذب 80,000 وو. سږ کال به پوهنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي ان شاء الله.
که څه هم ښاغلی احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د رواني تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډېده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 29 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینو پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. نو دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نجونې فارغانې نشته کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي ازادي راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره وندیښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو نن په ټول افغانستان کې د کانکور د ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 150,000 د دولسم ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې ډول مو حمیدالله هغه زده کوونکي سره خبرې کړي چې په تېر یو کال کې د کانکور ازموینې لپاره تیاری نیولې دی او هیله لري چې په دې کانکور کې وکولای شي د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شي. حمیدالله نو په پیل کې دا پوښتلې دي چې د څومره هیله مند دی چې وکولای شي په دې کانکور کې بریالی شي.
په دې بخش کې ډېر هیله مند یم ځکه مونږ خپل زحمات ډېر یې سړي وو. تقریبا له یو نیم کال نه را په دې خوا مونږ د آبادګۍ دوره شروع کړې ده. دا دوره په ډېر مفتانه ډول سره سپارې کړه او تېره مو کړه. اګر چې ډېر خنډونه وو په دې دوره کې ناهیلۍ وې خو بیا هم هغه په پوره توان او تمرکز په پوره توان سره درسونه باندې تمرکز وکړو. مونږ کولی شو درسونه مو کور کړم او ډېر هیله مند یم. اګر چې وزه عمر خنه او خو بیا ما غره هلمان دیم
کداره ته وای چې تاسو بم بایومټریک شی وای نن د بایومټریک پروسه پای ته ورسیدله کوم ورځ مو امتحان ده کوم پانتون کې به تاسو امتحان ورکوي
ما د پنځم به پروسه بایومټریک خلاص او د راتلونکي پنځم به سهار نیم بجې باندې به ما امتحان کابل پانتون کې ازمنې ځای باندې
څومره تلوسه لري د امتحان ته
دا د سې امتحان ده محدودیت نه لري مثلا یو سنف کې کچته کوم شاګردان یې البته مونږ کولای شو اټکلو کوسي څومره کوم شاګردان لمونږ نه لایق دي ډیر او کوم لمونږ نه نسبتا هغه مونږ تر لایق خدای دې نه محدود غوندي چاپیریال دسي موږ نه سکور اټکلو کوسي مثلا کوم دې مونږ به کامیابی نه کړی کامیابی دوه شونتي ډیر زیاته ده مګر اول انتخاب سم هغه دماد کابل پانتون تی وی پانزه دسي په تل ډیر زیات تلوسه لرم او کوشش میډیر زیات د پدې بارکسي جانور سو مخبل هدف ته او پتیرا غره یو نیم کال کې ما څکل امریکای کانکور او تطبیقات دوره همش بیول نو اوس ډیر زیات خلمان یم دغه ته روسیا ته ځکه یو خو پروسه شفافه ده پدېم باور لرم او بل د خپل هغه زحمات او بعدین باور لرم ځکه ډیر هغه د سختو شرایطو کې د افغانستان څخه سم معلوم دي تبا هر اورت 14 او کو اموزشی مراکز باندې انفجارات او ډیر زیات سختي وی ناهلی وی اقتصادي او اجتماعي او ټول سیاسي بخشو کې مشکلات توان ډیر دي خو بیا هم د وسره مو کوله ست د وسره که بشپړ کوم امیدوار ډیر زیات هم سي خپل هغه دلخوانه چې ته وکړې
دغه تاسو یادونه وکړه چې د روسي او کې اکاډمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوې دي تحولات رامنځته شو تغیرات او تاسو د کانکور ازموینه وزندیدله څومره ستاسو روحیه باندې تاثیر کړی دی
طبعا هغه د مونږ چې کومه درس ویلای څومره زحمات مې سي د ما په اندازه باندې مونږ امیدواریم لرو مونږ هیلم لرو په هغه درس د افغانستان د شرایط په دی روسي کې څنګه چې د سي کلر کې چاندې په اصطلاح موزیشي مراکز باندې 14 کې ګام درس د کاج مرا تعلیمي مرکز کې 14 سره د دوه دوی افته مخکې زپای پر لپسې د ازمایښتي امتحان د فار اورتلم او موږ ډیر ملګری د مثلا یا زخمیان یا شهیدانو او سرسن کې د درس هغه پروسه ډیر مختلف د شاګردانو په روحیه باندې کاملا نغره خراب تاثیر لري
د کانکور د ازمینه لپاره یو چمتو حمید الله او چې د کانکور د ازمینه لپاره یو چمتووالی نیولای وو
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې ل 14 سره سمون خوري د خونکو ل ورځ سره برابر ده په همدې پلمو مو د خونکو ورزنی ژوند سوندې راسپړلې دي
په کابل
په یو کرایي کور کې ژوند کوم آزاد د کاپیسا ولایت له هغه خزینه خونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناشته ده نوموړي آزادۍ رادیو ته ویل میړی هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده آزاده وایي په جمهوری نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې
د جمهوریت په دوره کې زه د حق روزنې خونکو په حیث دنده تر سره کړم خو یو کال مخکې د جنگونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګمارې
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوی او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي یو بل افغان خونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بیلابیلو ښوونځیو کې خونکي وه خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه اوس چې هر څومره کار لټوم نشم پیدا کولی
نوموړی وایي چې میړی مړ شوی زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرست ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده طالب چارواکو په کابل کې د خونکو د ورځې په مناسبت وی غونډې ته افغان خونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې ویل،
د افغانستان اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیه په چوکاټ کې 40,000 اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ انشاءالله د افغانستان ښوونکو او ولسته د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، او له څه باندې یو کال تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړې چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشارې او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه ویل، ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب و ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
و موریدل چې نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د چې د هیواد په ختیز کونړ کې ښوونکي په څه وضعیت کې دي، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کونړ کې د ښوونکو د شورا له مشر او ښوونکي حیات الله توحیدی سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې هغه اونده ستونزې کومې دي چې د کونړ ښوونکي نن ورځ ورسره مخامخ دي.
نن سبا چې کوم ښوونکي دلته په کونړ کې د ستونزو مخامخ دي، هغه د معاش کموالی دی، فقر او فقر سره مخامخ دي. هغه معاش تاسو ته معلوم دی چې د معلم څومره معاش دی. نو دغه معاشونه چې کوم دي اوس په دې وخت کې چې کومه سودا پرې کوي یا پرې کوم کار کوي، دغه نه بسنه په دې نه کېږي، ځکه چې دوسینسونه ډېر لوړ شوي دي، نرخونه لوړ شوي دي، اوړه غوړي همدارنګه نور خوراکي مواد چې کوم دي دا ډېر مخکې وړاندې تللي دي. نو په دې وجه باندې د ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ دي. ښوونکي نشي کولی چې بل ځای کې دیاري وکړي یا بل کار وکړي، کوي هم کې هغه کاروبار هم نشته دی. نو په دې وجه باندې معلمان ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. بیچارهګان هغه درس تدریس چې دوی کوي هغه هم ډېر ستونزمن وي. هغه دا معنی چې دوی کله لاړ شي درسونو ته ښوونکو ته به مخکې ولاړ وي. د دوی سره نورې اندېښنې ډېرې زیاتې وي. هغه د بچو غم وسی، د کالو، د بوټانو، همدغرنګه د فرشو ظرفو، همدغرنګه د خوراکي موادو. نو د هغې باوجود چې دوی کوم تدریس کوي نو
تاسو د عمده ستونزو یادونه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په لومړیو څو میاشتو کې همدغه د تنخواو ستونزه وه چې په خپل وخت باندې نه ورکول کېده. ډیرو ښوونکو ته موږ راپورونه درلودل چې څو میاشتې تنخواوې نه وي ورکړل شوي. تاسو هم د دې یادونه وکړله. اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا خپل وخت باندې د تنخواوې در رسیږي؟
الحمدلله تنخواګانې بالکل خپل ټیم په خپل وخت باندې هر مالین ته رسیږي. څومره دا ده چې د نرخونو چتواله دی بسنه نه کوي د خپل روزمره ژوند لپاره.
تاسو په کونړ کې د ښوونکو د شورا مشر هم یاست، په ټوله کې راته ویلی شئ چې د ښوونکو شمیر زیات شوی کم شوی دی؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې ډیرو ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی ډیر محسوسېده. آیا ټوله کې په کونړ کې د ښوونکو د کموالی ستونزه شته؟
بله صاحب، دلته په کونړ کې د پخوا په پرتله باندې اوس هم د ښوونکو ډېر زیات کمبود موجود دی. مخکې کمبود چې د ښوونکو وو هغه تیر نظام به تدریسي خدمه باندې کسان نیول، که په غرونو کې وو که په اواره کې وو، خو هغې ته به رسیدګي کوله. استادانو ته به شاګردانو ته به مخکې استاد ودراوه او هغې ته به تنخواه ورکوله، تدریسي خدمه په نامه یا د سرحداتي معلم په نامه دا به ورکولې او هغې به ستونزه ورته حل وه. اوس چې کمزنه ستونزه د ښوونکو د کمبود بېخي ډېره ده، ځکه تدریسي خدمه نشته دی. او داسې پرتو لرې پرتو سیمو کې چې کوم دی داسې مکاتب شته دی چې هغه رسمي معلمان درې څلور لري، مګر معلمانو ته هغه شوبې چې کوم دي نهه دي، لس دي، پنځلس دي، پنځلسو کسو معلمانو ته ضرورت دي، لسو ته هم ضرورت دي. اگر چې دې درې څلور کسان په دغه لریسي مارینی لري نو د خون کو د کمبو ته دغه چې کوم دا الچا دې خې ډیره زیاته ده.
خون کې حیات الله توحیدی و چې د خون کو ستونزې پړای نوریاس نوری سره خبرې کړې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم پخوانی ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لوري د سپین بولدک چمن په دروازه کې خندونه ډیر کړي چې لاملې مسافر په ځنګړي ډول ناروغان لډې ستونزې سره مخامخ دي. چو زیات په دې راپور کې
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو غنه غنه ده. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار ده، بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلاودین په نوم د سپین بولدک یو سیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایی کاروباریانو لپاره دی جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه دروازه د لغړیان لپاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې د دغه خلکو سره جلای کې وځي خلکو ته سہولت پیدا شي.
تر دې مخکې ځایی چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایی کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته شوی. د اجی محمد صاحب په نوم د سپین بولدک یو ځایی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرشې دواړو غاړو ته پراته قومونه یو لبل سره کورنۍ اړیکې لري او پاکستانی لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نه کړي. بلخوا د اجی محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیلو نومونو ستونزې جوړوي چې باید دواړو حکومتونه د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د ژغ کوشت زموږ سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي وادونو سره ورونه یو چې دا کوم څوک زموږ سره مشکلات دروازې واخوا ته جوړې دي باید په هغه زموږ سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیاو لپاره د کاروباریانو شجو او نارینه او مسافر لپاره جلا جلا لارې جوړې کړې.
او مسافر بیا د نارینه او ځان تلار د زنانه او ځان تلار د او کم بارودن کې د لاسري لري چې سره چې مسافر وګوت پکې ولا کې د او ځان تلار د
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګرۍ خونې مسول محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوي زیاتې او د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ شوي او له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دا ګمرکي اوس د دې وکا صحت ناشتي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پر دی او د ولایت مقام سره دی او د ګمرک ریاست سره خپل سره کېستا نو د کمیساری سره لري دا اوس پسات نسته مخ پسات ولوز مجاوید په دات ډیر سوي دي پسات ختم سوي دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګریز توکو او تازه میوه د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده، خو ډیر کله د غلار د تازه میوه د فصل پر مهال د پاکستانی لوري لخوا د نامعلومو دلیلونو لامل تړل کیږي چې ځانې سوداګرو او د تازه میوه باغلرونکو ته رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د 133 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د 1400 ولاړو پروژو کارونه پیل شوې دي. دغه پروژې په تیر جمهوری نظام کې پیل خو له تحول وروسته کارونه درېدلې وو. په دغه پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیادهروونه او نور شامل دي چې د 10 کال په اوږدو کې به بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت شاروالۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاروالۍ اړوند له اتلس څخه د دیارلس هغه نیمکاره پروژو کارونه پیل کړي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون له امله یې کارونه په نیمای کې پاتې سوي وو. دوی وایي په یادو پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیاده روونه او نور شامل دي چې د سږ کال په اوږدو کې به بشپړې سي. انجینر شیر احمد سریکی په غزنی ښاروالۍ ریاست کې د انجینرۍ برخې مسؤل دی. نوموړی وایي د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې په غزنی مرکز کې د دغه پروژو د رغونو کارونه پیل سوي وو، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو او بانکي سیستم د خرابۍ له امله یې کارونه په نیمای پاتې سوي وو. صدیقی زیاتوي د یادو پروژو د لګښت فزیکي پیسې په بانکونو کې موجودې وې، خو بانکي سیستم له کاره لوېدلی و. موږ هم نسوای کولی چې پیسې له بانکونو راوباسو او قراردادي شرکتونو ته یې ورکړو تر څو د دغه پروژو کارونه پر مخ یوسي.
د جمهوریت په وخت کې دیارلس پروژې دي، موږ عملي کارونه یې شروع ولې د تغیراتو په راتګ سره د هغوی کارونه معطل وو، او د بانکي سیستم د خرابېدا په خاطر فزیکي پیسې موجودې وې ولې د ایستلو صلاحیت یې نه لرل.
ښاغلی صدیقی وایي دغه پروژې له یو بل سره متفاوتې او د کارونو فیصدي یې له دیرش سلنې نیولې بیا تر اتې نوي سلنې پورې مخته تللي وو. د ده په وینا هغه پروژې چې کارونه یې یو څه مخته تللي هغه به ژر تکمیلېږي، او هغه پروژې چې کارونه یې پاتې دي د هوا تر یخېدو پورې به یې رغنیزې چارې جریان ولري. نوموړی وایي په یادو پروژو 133 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې پیسې موجود او په ترسره کولو سره یې هیڅ ستونزه نسته. ښاغلی صدیقی زیاتوي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پیل سوو پروژو تر څنګ په غزنی ښار کې د ښاروالۍ اړوند د یو شمېر نورو پاتې زړو او نوو پروژو کارونه هم پیل کړي. بل لور ته بیا د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولاړو پروژو د کارونو په بیا پیلېدو خوشي شي او وایي د یادو پروژو له تکمیل سره به غزنی میشتو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. عبدالواحد د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه پروژې بشپړه سي له یوې خوا به د پاتې پروژو د تخریب مخه نیول سوي وي، او بل لور ته به خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر سي. د ښاروالۍ په عوایدو کې به زیاتوالی راسي، او تر څنګ به یې خلکو ته د کاري اسانتیاوو په برخه کې هم ګټور تمام سي.
په غزنی ښار کې چې د ښاروالۍ لخوا کومې نیمګړې پروژې شروع سوې دي په دې باندې موږ زیات خوشحاله یو. دا چې خلکو ته کار پیدا کېږي، دوهم به دغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي له تخریب به وژغورل شي، دریم به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي، او د دې تر څنګ به په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې لسګونه پروژې چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه نیمګړو پروژو د بیا رغونې چارې پیل کړي.
السلام علیکم، زبد محمد مکنال ولایت میوند ولسوالی سپاری چبر. طالبانو د مشرانو خدا هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو لپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا شل کاله کېږي ستړي دي، در بدره دي، د هغه زموږ ستاسو او د مشرانو د لاسه چې یو د بل په قول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د پکتیکا دی ولایت چې خبرې کوم. یو روس له کندهاره چې بار بار ټلیفونونه کوي چې جغرافیا او ساینس دغه اسلام کې رواج نه ده، دی بار بار ټلیفونان کوي. خو مهرباني دی دې په خپلو پاکستانیانو ته ووایي دوی خپلې خوندې مندې ټولې پاکستان کې سبقونه ووایي، او دی په هغو کې راغوي چې دا بې سوره خبرې کوي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الہام حسین د خوست ولایت د شکوټ ولسوالۍ خاور جان اهله مداغه ده د مو پیغام ور پوری چارواکي واوري. دلته د کیم د انجینرون چې دی چاروي کوي، د څنګه مهله کې چې د اطراف په نسبت باید خاریات ته متوجه ډیر او ریویل چې خاریات کې غریبانان به خیز یوتی اطراف خلک زموږ ځای کې زخ په دې اطراف یې مخ به خاریات هغه ته ډیر توجه وکړي. السلام علیکم.
رورا کوټول سوالی نه خبرې کوم. دغه کوټول سوالی سره تقریبا په یو کیلومیټر کې پراته یو، څومره مرستې چې راځي مونږ کې بېخي نه خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي، د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د خبرونه دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. په کابل کې 14 شوې ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شو دا 14 د کورنیو چارو د وزارت دننه په جماعت کې شوې ده. د تیرې نږدې یوې اونۍ پترس کې دا څلورمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو او ښځو په کچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغه بنرونو کې چې له ځان سره لیږدول لیکلي وو، موږ پښتانه هزارګانې یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پخلو. معترض نجونو او ښځو همدا ډول د افغانان ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره اغیاق پورته کوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراني ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې به له روسیې څخه لزګونه کلی بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیگانه وخت په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونه وکړه. ویل چې اوکراني ځواکونه په خرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمرینات لوبي وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر شوی مهالویش لمخه د افغانستان ټیم با د سګنی کال تر شل اوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان وړاندې لوبو وکړي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه را تپریخي. د ملي اردو لې وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو، خو اوس وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو له کبله نشي اخیستی، وایي چې له طالبانو سره یې تماس نیولی خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخواني قومندان سره مرکه هم وروسته راځي، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارت سمې د غوښتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکړي چې ډاکټر او دی سره پوهیږي. موږ یو نقصه پرنو ډاکټر ته ورغلی وو، هغه داسې نقصه نشته کړه بغیر هغه د وخانی والا بل نه پیدا.
د اسلامي امارت په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر توایه ما چې زه تقریبا 45 کسه فامیل یم، 1320 نقصې به وي. خو دا 2300 نقصو کې تاسو یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه د ده لاندې به دوخانه وه، د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې، که په کابل کې، که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه 10000 کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوملیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وخوري. د زموږ په دې 10000 کسانو کې چې هلته په امریکا کې په دغه کې نوملیکنه شوې ده، په هغه کې زه هم شامل یم. دغه غوښمن ډېر په خطر کې دی، ورځ په ورځ دلته حالات خرابېږي. وسلام.
السلام علیکم ز اسرائیل افغان دی المن ولایت گرمسیر ولسوالی څخه دا پیغام پیژدم. وروره دا د گرمسیر سړکان داسې خراب دي د سکندو کفار دي والله خپل مری سړی تر یا کلینیک تر شپخانی پورې سم سړی نسی رسول. دوه کیلومتر سړک په ګرد ولسوالی کې نه دی جوړ شوی. دا رقم بیکار سړکان دي چې داسې ختم دي سړی دغه روخ سړی نسی باندې تللی. وسایل خلاصه که د طالبانو د مشرتابه سره د هیله ده چې د ګرمسیل سړکان ته یو پام فکر وکړي.
د امریکانو بمو مور د انګرار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې غورځولې دغه ضررونه اوس راووته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په اچین ولسوالۍ کې مړې شوې دي. اوس وزې څومره وزې چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغستیا مارې دا دانې کې راغتلي دي. اوس انسانانو ته انتقال شوي انسانان اوس په دانو میختی بج دې زر تر زره مخنیوی وشي د افغانستان دولت یې موکه او نړیوال یې موکه.
السلام علیکم ما دروازګان والا شیدا ساس ولسوالۍ سره تماس نیولی نوم محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا تذکره په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته تذکره ورکول کېږي او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولی. نو دا تذکره چې موږ ته په اسانۍ تذکره راکړه وسي موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز محمد د یوازې خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوازې خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېره لویه ولسوالۍ ده او نفوس هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده سوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوه سوه کاټه په ټوله وازخه کې ده تقریبا نفوس یې 1,000,000 - 1,500,000 کسه ده. نو د نس په برابره به ده او نه د وازخوا خواته هغه کړې ده. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي عمارت څخه دا خواسته چې د انجوګانې د وازخوا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګرید علاقې ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ د سړک د وطن لار ده سړک یې دی چې پر دغه باندې زموږ وطن ته لار راغلې ده پر دغه تنګي کې. دا تقریبا د دایکنډي د ولایت موټران هم اکثره پر دغه باندې غټو چینی موټرې. نو دا په ژمي کې تقریبا شپږ میاشتې دا لار بیا بند دی. درې میاشتې د ژمي او دوې میاشتې دغه بس اوس یو څو وخت بعد بس یخې کوي دا منطقه بیا بندیږي. بیا موږ هلته یو بله لار لرو پر هغه باندې چې بیا ځي دا موټران بیا هغه بیا ډېره خامه ده هغه لار.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ د ازادۍ له راډیو څخه ډېر خوښ. دا یوازې د ازادۍ راډیو ده چې د مظلوم خلقو اواز دی جک پلو چارواکو ترغوغو ورسی مول د ازادۍ رادیو چې یو جهان مننه کوو. تل دیوی د ازادۍ رادیو رادیو د ازادۍ رادیو کارکونکو ته یو جهان مننه کوو.
سلامونه او نیکې هیلې د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات کوم. د افغانستان ټولو ولسو سلامونه او احترامات کوم. نړیوال او خاصتاً په امریکا په اروپا کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي ځکه موږ په تخیاس کې دلته ترسره کړی. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې دي او که چېرې مار راخپوچې ډېره مننه کوم ازادي راډیو څخه چې دزموږ آواز یې زه پوه رسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدا ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو د سلامونه میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې دولت هم اعلان کړی دی چې موږ به ټیک ټاک او پوجي ګیم بندوو زما په نظر دا به یو ښه اقدام وي که د عمل ډګر ته ووځي ځکه زموږ ډېری ځوانان د پوجي او ټیک ټاک په ګیمو اکثره وخت دی تیر کړی دی او تیریه ځکه د دې څخه تبان بوایو چې ډیر خپل ژوند هم د لاس ور کړی دا ټیک ټاک او فوجي ګمونه چې خلک کړی ته مو د ډیر پیو شایدانه زکه چې ډیر ځوانانو خپل ځان وژلې د دې لپاره چې دی یا بازی بایللې وي نو په عمل کې که ثابته شي زما په اند دا چې دی دولت مشرتابه اعلان کړی دی چې موږ به بندوو ده په درو څلور میاشتو کې نو که بند شي یو خو به زموږ ځوانان تر ډېره حده پورې یو بل کار ته مخه کړي تر څو د دغه ناوړي کار څخه لاس واخلي.
السلام علیکم د روزګان ولایت د اساس ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. زما دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د افغان بیسین شمیرو یوه نمایندګي راته وټاکول سي وټاکوي او نمایندګي زموږ په ولسوالۍ کې نشته. کومې شمیرې چې موږ پیدا کوو هغه هم په روزګان کې دي. روزګان کې په وابستو باندې موږ ته شمیرې پیدا کیږي. که وابسته ونه لرو نو شمیره موږ نسو پیدا کولی. چې موږ ته نمایندګي وټاکي موږ به ډېر خوشحاله سو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه سنا اولاد یلمن د ولات نداری ولسوالی د جلا بازار سره په اړیکه یم. موږ د امارت اسلامي پر لوړپور مجاهدینو د غږ کوو او په مزلته د بي سیم خدیته ډېر سخت ضرورت لرو. بي ښه سخت ضرورت لرو نو دا ډېر سخت غټه منډکه ده. په ساونه ده او د ګلاغام بازار منډکه او دا شنې جامې منډکه دا ټوله دغه ته ضرورت لري. خدیته د خلک موږ ډېر سخت وسرت په تکلیف یو. که موږ د عدالا بازار متکیه ته یو خدا راته راوي نو ډېره مهرباني به مو وي. السلام وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم. احمد افغان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام پرېږدم. زما دغه پیغام دی چې دغه تاریخ طالبان تو تاسو خو بند کړله. اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی. کاروبار نهسه خلک ستړي دي. بیچاره ګان دي چې نه لر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسي درلودلی نهسي راوړلی. ستاسو خو هیله کړو چې دا تاریخ یا بس هیله کوي هم د خلکو ته کاروبار پیدا کوي. دا څنګه حکومت چې تاسو یې کوئ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي خلک د لوږې مري او تاسو خپل نه دي چر چې کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم اللہ حق دوست هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا کمې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي بلکې ګڼ داسې خلک پکښې دي چې هغه ډېر سرمایهدار خلک دي مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د یلمند ولایت باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. د باغران ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي نو دغه د پروژې کله چې د کوم ساتي ویشل کیږي دی او د باغران ولسوالۍ کې په حساب باندې ډېر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا چې نه د مسول په کول کې او نم د سپیډری په کول کې او نم د یو بل چا په کول کې بس خپل قدرت وي خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو که دوی په هر کلي کې ستلي سو اخوا ته بل کلي چې نیلېرو په هغه کلي کې دېرش کاټې ویشي ابل کلی دغه ځینې پاتې وي. نو د باغران مطلب مې دا شی دی چې دوی دا کاټونه اګر سره مستحق کړل په بګر د عمر په زندګۍ کې نه جوړ کړي. یو سړی څلور پنځه موټر لري ټکټر لري موټران لري په درګاه باندې ولاړې داسې څلور پنځه کاټې ځینې وړي. یو شته ورته برابر کړي برابره کړي او دا چا پر درګاه باندې چې سیرلی ورته لال کوي غوښې وخوري هغه سړی ته پنځه شپږ کاټه ورته ورکوي. نو زموږ د مسولینو څخه دا درخواست دی انجنیرانو د مفتي د مسولینو څخه چې دغه رقم مسوسه دا موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. دا ګرده خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي او یا خلکو ته رسېږي چې هغه دا شیان دي چې هغه دوی چې کوم دوی ته سیرلی حلال کوي دوی ته دغه مسوسه هغه ته ورکول کېږي. نو باغران مطلب مې دا چې د مسوسه دي د پلان مخ څخه دا رقم وویشي چې دا ګرده زمیندار خلک دي دلته غولبي وچنګولان سه اصلي چې خپله مور دا مسلمانان خلک دي خپله مور سړی خپل مسکین خپل همسایه ته مسوسه ورکوي که مور او که نه مور خو هغه تاري ورته په خپل حق ورسېږي خو د غولبو د لارې د چنګولان د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخ څخه د پلان د مخ څخه دا مسوسه وویشي چې دا ګرده شي دي چې ګرده جغرافیا سوې ده دا شي نه دي چې دا اوس دلته ګرمه جر راغلي دي. دا د سولو پنځه سوه کال انسانان په دې وطن کې پراته دي ګرد تر کتاب لاندې او هر ځان ته جی پي اس لري ځان ته حساب لري او جغرافیه لري نو دا جن دغه مسجد په باغران په دغه ولسوالۍ کې ویشل کیږي. دا مې نظر دی چې دغه مسجد داسې رقم وویشل شي چې دا په دغه سپین ږیرو سره د مشوره کیږي بیا دغه مسجد وویشل شي. او دا نه چې دوی خپل په طبیعت باندې په دروي ویشي، هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستقبل ته نه رسېږي، یا چې دوی د سیرلی حلال کوي هغو ته 5 کاټه رسېږي، هغه خو ګزاره والا دی، هغه بل مسکین دغسې پر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو سلام، دلته د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ تخ نور په سیمه کې وروره، یوه دانه مکتب هم نشته. د 40 کال د جګړه سوې ده، یوه دانه مکتب هم نشته. زموږ کوچنیان ګره بې سواده دي، ولاکه زموږ اله بېله ځای چې ویلې د دې هیله کوو چې دا زموږ پیغام شیر کړي او د ټول چارواکو پرې ورسوي.
اوریدونکو دا استاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسولینو تر غوږونو ورسېدلي وي او ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. نور پیغامونه هم وړاندې راځي، خو اوس درته یوه مرکه لرو. په افغانستان کې د ملي اردو یو پخوانی قومندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې نوم او د اوسېدو ځای نه شو ښودی، وایي چې له طالبانو سره په تماس کې شو چې کار او روزګار پیدا کړي، خو طالبانو ورته د رد ځواب ورکړ او ورته وویل چې د طالبانو په لیکو کې د ته ځای نشته. له هغه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د افغانستان د پخواني پوځ په لیکو کې څومره کار کړی دی او څومره سرتیری تر لاس لاندې وو.
کندار کی وظیفہ کڑی ہوئے اس وقت پارا، بیا ہلمند کی وظیفہ اکڑلا ہے اس وقت پارا، اور تقریباً دو نیم سو نفر زمون خپل لاس لاندی ہو داسی.
یعنی مجموع کی دا افغانستان لپخوانی پاوت سر تاسو څو کالا خدمت کڑی؟
ما سلور کالا.
خواه سلور کالا دی خدمت کڑی دی. اوس یو شمیر پخوانی سرتیری ازادي رادیو ته پیغامونه پریږدي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو هم د همدې سرتیرو له ډلې یې، څه ستونزې ګالئ تاسو؟ څه ډول ستونزو سره مخامخ شوئ کله چې نظام له منځه ولاړ، پخوانی تاسو سره تماس ونه نیول شو، یعنی بیرته په امنیتي لیکو کې د ځای پر ځای کېدو څه ډاډ در نه کول شو؟
یعنی
نور څه ملګری مو چې تاسو سره په تماس کې نور هم له داسې برخلیک سره مخامخ شوي چې طالبان لخوا پرې چاپا وهل سوي او یعنی ول سوي دي؟ تاسو ته خپل شخصي څه ګواښ تر اوسه شوی دی؟ آیا تاسو ته هم داسې څه در پېښ شوي دي چې تاسو پکې د ډار احساس کړی وي؟ او د شپې له خوا چې کله استراحت کوي بده کیږي، څه تدابیر نیسئ تاسو؟ وایي چې اکثره ملګری مو د شپې له خوا هم پیره کوي، ګرځي، داسې څه سیستم سره رامنځته کړی، ته هم د ځان ویره در سره ده؟
مونږ د شپې پیره کوو، کوم ما سره خپل بلور ده لکه سو ما نه کشر ده وخت نیمه شپه هغه نیمه شپه زی ما او د ورځې مم داسې پام کوو خوا دې خوا بیا خپل سیمې څارو.
خو طالبان خو عمومي عفو اعلان کړی ده، تاسو وایئ چې دغه عمومي عفو ته دوی پابند نه دي، اما طالبان دا کوي چې عمومي عفو اعلان کړی ده، دوی هیچا ته غږ نه کوي. ښه به نه وي چې تاسو ورسئ ځان راجستر کړئ له دوی سره، ورته ووایئ چې موږ د پخواني نظام پوځیان وو، ممکن حد اقل دغه کومه ویره چې تاسو اوس لرئ دغه ویره به نه وي در سره.
قربانی
زکری مدل سرکا پپاؤس کری نظامی زکری مکڑی او کنا ملکی طالب چارواکو ولایتونو کی حکومت سہا کې تاسو یې کته موګم نو موقعیت دی لپاره نه شي چې امنیتي ملحوظات دي، څه غوښتنه لري تاسو له طالبانو نه، له خپل ملګرو نه، او د پخواني نظام له چارواکو نه چې اوس ممکن تاسو غږ واوري؟
چیرته طالبان واړي او د خپل ځان مثال بقاله پاره کار کوي، نو باید دا پوس کوم عسکر چې د تیر نظام دا باید ټول ځان سره ونیسي، تیار ټریننګ شوي دي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی قومندان و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوس هم یو شمیر نور پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ حق دوست ہلمند ولایت نوزاد ولسوالی سر پر اڑک کیم زما د مسجدن چارواکو څخه دا هیل د شنا کم مرشد ستل تر جدا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي، بلکې ګڼ داس خلک پکې چا ډیر سرمایدار خلک منګر هم بیا په دا مرشد کې ځان نشته کړی یا دوی ته مرشد راځي، نو دا ما پیغام تر مسجدن چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما احمد امین دا ورې د هلمند ولایت د کجکیول سره د زنداور سین سره په تماس کې زما د ازادي رادیو ته داخله شو، زما د پیغام تر لوړ مقامات ته شو راځي. دا د زنداور علاقه جا کجکیول سوالي دا غډیره د بوت نه محرومه پات د باید هغه د موږ د شراکت د غشتنه د چې باید هغه والو وکړي قاله ګونی چې به شو سره په تکلیف دي تر 200.5 متر کم برمنه خلکېږي.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمہ، دا طالبان امنگا غمرا کئی تقاوت امنگا تقاوت درا کئی وی السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی دوست خدای دے ولو کان فاسق، والبخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا، بخیل دخمن دو خدای دے ولو کان زاہد بی. محترمه، دا یو کال درې میاشتې شو چې ډیر غلی یم، دغه وی چې بلافته بلافته د دې د افته نه پوره کیږي، همغه تقاوت نه راکی وی دغه شیطان وی د فرعون دروازه وټکول، شیطان فرعون ناره کړې ویلې څوک یې، خو شیطان غږ ونه ویست درې کړه ته وټکوله، پس درې کړه ته شیطان ویلې وی خدای په خودم ځکه د اسمانونو د دنیا او د آخرت نه خبر دی، خلکو زړونه خبر دی، تسلی ده خدای دا وکه چې دروازې شانه خبر نه. فرعون ملامت شوراغ دروازه خوشی کړ، فرعون نه نوته، شیطان نه نوته، کنه چې دل ویلې موتا خرته به څوکی، ویلې موتانه به ترشته، ویلې هغه نو کم کم دی چې موتانه به تر دی، ویلی آغا آغا دا چه یو بل سر زد کی نکی نور نتو نووی مخو پا اللام سپاریل یاسی.
یا زادی را دو کار کوم کو تا سلامونا وی همزا دی پکتکا دی ولایت خبری کوم تانکزی صاحب شکوم خبری وکی دین جنو دی مکتب بارک دی رشی خبری وکی او حاغ بل طالب طالبان و مشیر چی ما با ویلا د ستانګزي د خبرو ټول رنگي وربت کړ ما با یعنی درواغ د پکتیکا د ولایت ټول خلق مکتب والی او دوی دایاش دا پکتیا خلق پکتیکا خلق مکتب نه والی ټول دنجونو مکتب والی او دا ټول د پاکستان د سیاحي مشران دي چې دوی نه والی.
السلام علیکم ورونو محترم دا رجیشان خبر در سره کوم دی راته ولایت څخه دا کورګ د ولسوالۍ څخه دا ماجرین چې راغلي دي و یا راته په چیر وخت کې لکه د وسانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه چې راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و څنګه چې پر تشیه پراته خلک دي ورور و د خپل وطن ته نه اطلاعي دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي ور وجد ډیر باریک دی ډیر د تشویش ور خبره ده نو محترم نور مو وخت نه نیسم د دغه یاته ماجرینو پر برابر چې د پاریاب یو څه خوښ انسان د بغداد کې د دغه په اړه باید جدي پام لرنه وکړي مو د خپل د دلی حکومت څخه دغه غوښتنې لرو مو د داخل کو ملای چې مو د داخل کو بازو یو دلته دا چې کوچنیان ستاسو ورور دا چې خلک ستاسو ورور ټول چې ایمان په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شوی دی نو دا غوښتنې لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا غوښتنې لري چې خپل تر وطن وګړي بلل شي نو موږ دا غوښتنې د حکومت څخه غاړو ورور خپل د مشرانو څخه نو دا دغه خلک په اړه باندې دی جدي فکر وکړي ورور خدای دې مال ته سلام علیکم.
دا وو استاسي پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس پکار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111214115. شمیره بیا وایم 00422111214115.
گل خیستا زوانی جانا داتا چیر ترسی دا گل خیستا زوانی جانا داتا چیر ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی گل خستہ زوان جانا تات چیر ترسی سبات چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا ته چیرته رسی.